ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو مراتول دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس د تشرغ لاست. زمل علي بشریم د دی خبرونه تخنیکی چاره بهروز د لیری پر مخوړي. نن د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پر اسول دا داسې کلونه ول چې د افغانانو په ژوند کې تر ټولو زیات بدلونونه لوړی او ژولې راغلي. هغه لاستراوړنې چې د جمهوری نظام ګڼل کېدی، لکه د بیان ازادي، د ښځو پرمختګ، ورزش، انتخابات او داسې نور، هغه مهال تغییر سول چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل. که د بشري حقونو له نظره وګورو، له هېواده د وتونکو ځوانانو د شمیر، د ښځو د زده کړو او کار حالت، او یا هم د اقتصاد وضع ته وګورو، افغانان په دغو درو کلونو کې له سخت وضعیت سره مخامخ شول. که څه هم طالبان وایي چې اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، خو ډیری په دې باور دي چې د جګړې نشتون د سولې په معنا نه دی. طالبان وایي ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، خو دوی پر ښځو او نجونو سخت بندیزونه وضع کړي. پر نجونو یې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، او ښځې یې په غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې له کاره منع کړي دي. که په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو وضعیت ته ځیر سو، په ټوله کې پر ښځو د طالبانو بندیزونو په کلیو او لیرې پرتو سیمو کې څه ډول اغیز کړی دی، پر دې موضوع به نن خبرې کوو. په دې خبرونه کې د خبرو لپاره را سره د حقونو فعالانی اغلی اوژی امیل، اغلی فروزان داودزی او اغلی سایمه خوګیانی میلمنې دي. اوریدونکو، تاسو هم کولای سئ چې موږ ته زنګ را ووهئ او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. د تلیفون شمیره د 00202211240401. پر دغه شمیره باندې موږ ته لږ زنګ را ووهئ، موږ به ستاسو شمیره د ځان سره یادداشت کړو او بیرته به یې زنګ پس در ووهو. او پر واتساپ باندې هم زنګ را والی سي. د واتساپ شمیره د 00202230008111. پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې تر راتلونکو 50 دقیقو پورې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ را ووهئ او له موږ سره ګډون وکړئ، خپلې پوښتنې را سره شریکې کړئ او تبصرې. اوس هم ورځم ګورم چې کومې میلمنې کرا سره وصل شوي وي د سټوډیو سره. بله، فکر کوم چې اغلی سایمه خوګیانی د سټوډیو سره وصل شوی ده. اغلی خوګیانی، تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایستی او له موږ سره خبرې کوي. په لومړي سر کې که تاسو په دې خبرې وکړئ چې هغه ښځې چې په لیرو پرتو سیمو کې میشتې دي او هلته اوسي، ستاسو په نظر باندې د طالبانو هغه بندیزونه چې په شارونو او نورو سیمو کې پر ښځو باندې ولګول، د دغه غیر مستقیم یا مستقیم اغیز څه دی پر کلیو کې د میشتو ښځو پر ژوند باندې؟
ډیره مننه. سلام تاسو د راډیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په گزارش کې واوریدل، بندیزونه دي دا د پارن چې یوازې نه چې دا د ښار په ښځو باندې مستقیم تاثیر لري. د کلو بانډو په لور پرتو سیمو کې چې ښځې ژوند کوي، د هغو په ژوند هم مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر کوي، چې یو د هغې نه د تعلیم ژوند ګرځېدو حتما جنکې داسې ولسوالۍ وي چې موږ تر نهم او تر دولسمه پکې ویسي درلې، جنکې تللې مکتبونو ته او تعلیم یې کولو. در معلمین اکثر ولسوالۍ کې اوس فعال وو، دو چې دولسمه فارغېدلې دي، د امکاناتو دو تشو دو در معلمین کې درس وي. د هغې تر څنګ اکثر مثلا دو د نرسنګۍ یا دغسې نور موارد کې دو کولی شو په ولایاتو کې تعلیم وکړي یا راشي. څنګه نګار حق چې معلومات لرم، هر کال ډېر ځنه کې باید په نرسنګ کې او په دوا سازۍ کې او په نورو شتو تعلیم کولو درس مې ویلي. یو دغه تاثیر دا خو مستقیم تاثیر دی، او غیر مستقیم تاثیر طبعا اقتصاد نو، که په ښارونو کې ښځې وکولی شي کار وکړي، ژوند وکړي، او د خپله یعنی په اقتصاد باندې تاثیر لري. که په ښارونو کې د ښځو په ژوند باندې تاثیر کوي، په نورو پرتو سیمو کې هم د ښځو په ژوند باندې اغېز کوي. څنګه کوي اقتصاد چې په ښارونو کې ښه شي، په کلو بانډو کې هم خپل تاثیرات لري. او د دې تر څنګ ګورې هغه خدمات چې پخوا په افغانستان کې ښځو ته وړاندې کېدل او نړیوال ټولنې کومک کول، د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ښځو سره اوس کومک نه کوي. په همدې خاطر باندې چې دوی په ښځو بندیز لګول دي، ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي په دولتي غیر دولتي ادارو کې، نو هغه هم حکومتونه کم کړی دي، یعنی کوم خدمات چې ارزه کې دل خوښ ده په کلینیکونو کې اسوې تغذی ماشومان ته نور تکلیفونه دوی مواد ورکول، دوی ادوی ورکول او نور خدمات ارزه کول هغه اوس هم کم دي. همدا رقم مثلا کوم ډاکټرانو ته خو خدمت کول یا نرسان خدمت کول یا نور خدمت کول، نو د امکاناتو د نشتوالي له وجې، یعنی د ماشومانو د نه ورکړې له وجې، یا دا شي لب کورو شوي دي، نو حتما خدمات هم پرې تړل شوي دي. الحمد لله مستقیم اغیز د دو په ژوند باندې. او نو په خارونه کې خځې ډېرې ځانمن شوې، په خارونه کې ځانمن شوې او همدار کوم څلور پرسو سمې هم دوی ته ځان وراوخته دي. نو په خارونه کې اکثرا خځې ماته دي چې دوی وسروحي روغتیا نه لري، یوازې ښځینه نارینه هم په دې تکلیف اخته دي. همدغه اوس پرون په کاناډا کې یو زموږ تاسو ته ودانداران نه ځوان هلک اتلسم منزله ځان راغورځوي او ځان وژنه کوي. نو د خپل ټول وروستي تلیفون دي چې څنګه زه غواړم په پیژنم په افغانستان کې د خدان له درله او ما خژوند له دې چې مجبور شوی دی راغله، دلته مسافر شوی دی چې دا د ګزره دی نن نه زغمله. نو دا د دې ټول مش کیږي چې دلته راغله او پر مشر خود کشي دی زما شني. نو د افغانستان ټول خلک ته وروستي تلیفون سره مخامخ دي، هم نارینه هم ښځینه، او نو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر یې پر پروتو سیم کې شته.
ډیره مننه آغلی خوګانی، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په دې خبرونه کې د هغو بندیزونو په اړه باندې خبرې کوو چې طالبانو په تیرو درو کلونو کې د شوزو په اړه باندې لګولې دي، او د دغه بندیزونو تاثیرات پر هغو شوزو باندې په لیرو پرتو سیمو کې اوسي او په کلیو باندې کې ژوند دی. د دوی پر ژوند باندې پر تاثیراتو باندې موږ خبرې کوو. زموږ د خبرونې دوی میلمنې اغلی اوژی امیل او اغلی سایما اغلی فروزان داودزی لا تر اوسه پورې له سټوډیو سره نه دی وصل سوي، خو موږ هڅه کوو چې دوی زموږ سره وصل سي او خبرې وکړو. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې موږ ته په دې خبرونه کې زنګ راووهئ او په دې له موږ سره ګډون وکړئ او خپلې خبرونې، خپلې پوښتنې او پوښتنې او تبصرې را سره شریکې کړئ. د ټلیفون شمیره د 00202211204601 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای سئ چې موږ ته زنګ راووهئ او لږې پریږدئ چې موږ ستاسو شمیره د ځان سره واخلو، یاداشت کړو او بیرته زنګ درپسې ووهو. او پر واتساپ باندې هم کولای سئ، د واتساپ شمیره د 00202030011 پر دغه شمیرو باندې تاسو کولای سئ چې موږ سره تماس ونیسئ. غلی خو ګانی ستاسو خبابل پښتنه وکم، ستاسو په نظر د تجارت په برخه کې او د سوداګرۍ په برخه کې څومره د شذو پر ژوند باندې منفي تاثیرات سوي دي؟ هغه شذ چې لاسي صنایع به جوړولې، لاسي کارونه خمکونه به کول، او بیا به د شار څخه شذ ورتلې د دوی څخه به دغه شان اخیستل او په شار کې به د دوی د پاره خرڅول. اوس هغه په هغه برخه کې هم شذ شکایت کړي دي، دوی ویلي دي چې ستونزه ورته ځکه جوړه سوې ده چې اوس دوی د سفر په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی نس کولای چې یوازې ولاړې سي ودغو کلیو ته او د هغه ځای څخه د نورو شذو لاسي صنایع او لاسي کارونه راټول کړي. د پخوا په شان اوس شذې باید د ځان سره یو محرم ولري او کاغذ نیوي سره دوی نس کول. ستاسو په نظر باندې دغه څومره د شذو پر اقتصاد باندې تاثیر کړی دی؟
کره دا لاغستلو پلورلو د شان ان په دوه ډول وو. یو خو زما دي کې طالبان دغه دورې نزدې ماستاتو لکه د بلجیم ماستاو د سیوډان ماستاو زنګ ماستاتو په افغانستان کې کار کولو دغه پروژې برابرې کړې وې، چې مثلا ام خو ځنه لپاره د کار زمينه برابر کړو، ام د ټول مارکیټینګ زمينه برابر کړو، چې دوی په مثلا د کار خو ځو کولو په تبې راوړل مارکیټ ته بازار به هغه سودا کړي وو او هغه خو ځو خانه مانیټورینګ ورته کړو سپارځان وي په ګرځې دی په هغه د کار درشته لپاره د اقتصاد درشته لپاره د تجارت درشته لپاره کار کولو. یو مثلا کمدار رقم خزی مثلا په اطراف کې خصوصا په قندار کې او په هغه څنګه فارا کې د ځان کې وګورو چې دا یو غاړه خزنګ مثلا په لزر او پنځه لزر او شل لزر پورې ان یو غاړه د نړۍ په شتو په لاس غنټه د خامه کول هغه خرڅولې. نو تاسو فکر وکړئ چې بیګا تاسو ته په خار کې څوک ډوډۍ وندري ډوډۍ وخوري کنه، ما هغه وغار څنګه وخلی چې ولا زره په شل زره وی هغه یې خان وخلی هغه به واغ نه خو امکانات نشته یې ساده هغه جوړی نه په درې زره په څلور زره پنځه زره باندې باندې چې زما شون لرم زم امکانات لرم چې هغه ساده څنګه سر کړم دی یو او زم دا چې هغه خزه د خاورن اورلی او اطراف ته اطراف نه راتلی خاورو ته حتما دو تک تک راتک ته ضرورت او په موټر کې دو تک راتک او لوتلی راتلی او اوس اکثرا دغه خزه چې کار کوي او غواړي چې مثلا په خوب درګي د کورو مسولیت لري نارینه یا نوی یا کونډه وي یا د کورو مسولیت ورته راغلی وي نو دوی اوس مجبورې دي بچارګان د څوکې ځان ته کړی نارینه پیدا کړي او هم سره ته لاړ شي چې مثلا لاړ شه ښار ته یا څوک چې ښار ته غواړي چې لاړ شي مثلا اطراف ته چې وختي دا یو غټه ستونزه ده ورته نش کولی بدون د دوی په سره باندې مارم والی ستونزه هغه وکړي اوري
بلې ستاسې غږ موږ ته راځي مهرباني
چې دوی لاړ شي یا یو څه واخلي یا یو څه وپلوري نو دوی لپاره یعنی سخته ده نو تا باندې د کوژن باندې مستقیم اغیز لري دغه د تاګ را تک په میزونه او د دوی نه د محرم غوښتنه نو دا ټول هغه شاین دي چې مستقیم تاثیر لري خزه چې په اطراف کې کار کوي غیر دغه نه کوم څه دوی خامک دوزی کول یا نور کول نه کول اکثر د خزه وی چې نور پروژه باندې کار کول او چې زه معلومات لرم په ننګر هر کې لبنیات په تو مثلا جوړول دا رقم اته د مای دی دغه مای پروري د لپاره تو دغه کول پروژه لرلې چرګان به ساتل دوه پروژه لرلې مالداري به کول دوه پروژه لرلې نو دا هغه شانه چې ام په اطراف کې کار کول او په تګ ته ضرورت شي دوی خارمن کې ورته مارکیټ پیدا کې او دا خرج کې نو تبا نو دوی په ژوند باندې یعنی بد تاثیر په دی لري چې دوی په اول نه نه غواړي بیا په بازارونو کې دغه امکانات د خلکو سره نشته لکه څنګه چې دوی شپ خو جوړول او خرج دل او وس نشته ځکه پیسې نشته کار نشته روزګار نشته د خلکو په دیدو هغه جل لاسي جوړ شوی شاینه نو شنه چې دوی تکلیف پیسې زحمت پیسې دي وایخ د بته فائدہ پکې کی او خپل روزمره ژوند دغه نه دو تامین کی
مننه ډیر اغلی خوګانی زب بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو تاسو موږ غل ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو اونې ز خبرونه نور بس تیروانه ده یو اوریدونکو را سره دی اول بدوی را واخلو بیا به ملمنو تورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
اغل ملالی بشیر خور تاسو ته سلام د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته او درنو ملمنو ته اله درم چې خبرونه به خیر ونه کړی
ډیره مننه سلامت اوسی او وعلیکم سلام کته خپل نوم ویل غواړی د کوم ځای څخه مزنګ والی دی او د موضوع په اړه باندې تبصره لري
مننه نغلی بشیر خور له تاسو څخه نوم می محمد انی په الهام د زابل ولایت میزان او د سوالی وسیدونکو ما خو هم د محل د مرکز کلات نه تاسو سره د ټلیفون پر کارشم
الهام سب مننه چې تاسو زنګ راووهه تاسو په نظر باندې دغه بندیزونه چې شزي سره مخامخ سو یم جونی په تیرو درو کلونو کې د طالبانو په واکمنی کې دغه د شزو هغه شزي چې په لیرو پروتو سیمو کې اوس د هغو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی
ډیر مننه غلی بشیر خور او منفیات کو ډیر دی د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې حالات مختلف دي یعنی د سیم نو سوې د داس کزاوتم نو سکول د طالبان غلي دي دلته نو حالات هم خراب سوي دي د دې پر اتاک سره حالات سم سوي هم دي خو بعضي زینو کې بیا یو څه خراب سوي دي بیا د خاص کند د کلو په برخه کې هغه موږ ساسي د خوندو په حقو کې نو کوم ګورو دي د دې پر اتاک سره دلته په وطن کې غلا ورکه سوي ده فساد ورکه سوي ده همدارنګ ظلم ورکه سوي ده جنگ ورکه سوي ده امنیت په افغانستان کې هر یو کولای شي آزادانه ډول ژوند وکړي تا غراته وکړي نو دا هغه مثبت نکتې ولې او کراسو بشیر خور
تاسو که د خپل سترګو لیدلې حال راته وایي تاسو په دغه شاو خواسمه کې په دغه کلیو او باندو کې چې تاسو ویني د شوزو او دنجونو ژوند څنګه تغیر شوی دی آیا فکر کوئ چې اوس هم شدي کولای شي چې درس ووایي یا خپل د ژوند انتخاب وکولای شي په هنتون ته ولاړ شي چې دغه بندیزونو پر دی باندې ډیر تاثیر کړي دوی هم هغه سي شکایت لري لکه د شار شدي چې لري
ولینا هغه شدي چې لري په اطرافو کې وسیږي زما خپل کور مالته ده زه تر ټولو یو له مهمترینو کسانو څخه یم چې د دې په اړه احوال باندې خبرې ما دا چې دغه خويندو ژوند ډیر پستونزو کې د زما د طالبان ورونو څخه دا هیله ده د یو افغان په حیث د یو ځوان په حیث چې تاسو هغو میرمنو ته چې شل کاله تاسو په خپلو کورونو کې له دشمن څخه ساتلاسته تاسو ته چای ډوډۍ یا همدارنګ ستاسو جامې درمینځلې حتی تاسو له دشمن څخه په خپلو جامو کې هم ساتلاسته هغه میرمنې نن پر تاسو باندې د دې حق لري چې تاسو باید دوی ته د زده کړې زمینه برابره کړئ تاسو باید په هماغه لري اطرافو کې ودی ته د روغتیا په برخه کې څومره چاړین جامه هغه خدمات وړاندې کوي همدارنګه د تعلیم په برخه کې زموږ هماغه خوندې لا هم هماغه په سختو او هغه په خوانو یاداتو کې ژوند کوي دوی له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخامخ دي نو داغه که دوی ودی خوندو ته د کار زمینه د تعلیم زمینه د روغتیا زمینه برابره کړي همدا خوندې پر دوی باندې حق لري ځکه شل کاله دوی له دشمن څخه په هماغه لري اطرافو کې ساتله همدغه خوندې ولې دغه کوم ازادي چې نن طالبان ترلاسه کړې ده دا همدغه خوندو برکت و که چیرې همدغه خوندو له دوی سره همدا مرسته نه وای کړې زه فکر نه کوم چې نن به طالبان واک ته رسېدلي وای
ډېره مننه الهام صاحب چې تاسو زنګ راووه او پر دغه نظر باندې چې تاسو وویلې پر دې نظر باندې به د شوزو خبرې هم واخلم چې آیا واقعا هم شدي په دغه کې داخلي وي چې طالبان و واک ته راسي او آیا د دغه پړه پر شوزو باندې اچول کېدای شي او د دغه مسؤلیت د شوزو په غاړه کې اچول کېدای شي چې طالبان دوی د دوی په اوجه باندې واک ته رسیدلي دي که دوی یوازې یو داسې کسانی وي چې که زده کړې کړې وای که پوهنتون ته تللي وای که ښوونځي ته تللي وای شای دوی د دې جګړې قرباني سوي نه وای شای دوی یو بدیل درلودای په خپل ژوند کې شای د دوی اولادونه طالبان سوي نه وای شای ورونه یې طالبان سوي نه وای شای اولادونه یې په جنگ کې جنگ او جګړو ته نه وای مخه کړې د دغه په اړه باندې به نوري خبرې هم کوو اوس ګورم چې زموږ نوري ملمنی اغلی فروزان داودزی او اغلی اوجی امیل هم له موږ سره وصل سوي دي فکر کوم چې بلې موږ د یوې ستونزې سره اوس هم مخامخ یو موږ ونه کړای سو چې دوی د استودیو سره وصل کو او ردونکو دوی به موږ په څو شیبو کې هڅه کوو چې راوای خلو د ملمنی یو بل اوریدونکو لرو د اوریدونکو سره به خبرې وکړو اول مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم ملاری بشیر خور ترات سلامونه وایم ستاسو ملمنو ته سلامونه وایم یو سلام په رندا ولسوالی کې محمد اشرف اکدوس ورور ته وایم خو د دغه ازادي د ورځې مبارکي دغه خوند او ټول د افغانستان مسلمان ملت ته وایم خو د تراسه چې یو څو خبرې پر واقعیتو سره وکړو څه نه څه ستونزې به وي څه نه څه مشکلات په دغه پټه سره راغلي ان شاء الله هغه مشکلات وخت په تیرېدو سره حل کېدونکي دي په کلي توګه نو خو په دغه کې په دغه پټه کې خورا ډېر ډېر غټې د افغانستان مسلمان ملت کلی دي چې مخکې در دغه دا د چې نه د افغانستان د خلکو په لاس کې دا
مننه تاسو خپل نوم نه وایې که تاسو خپل نوم وایسته د کوم ځای مو زنګوالې دي
زه سلطان احمد رشتان د کندهار ولایت
شه رشتیا صاحب تاسو کله تفه کې دغه وایس چې تاسو یو طالب یاست او د طالبانو په لوي کوي
نه 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 زه به درته قسم خورم که زه یو شپه ما په ټول ژوند کې د طالبانو په حکومت کې تیر کړی زه به زه قسم درته خورم زه یو بې طرفه واقعیت د افغانستان واقعیت وایم چې واقعیت زه نه د چا پروا نه لرم نه د چا
پروا نه لرم امکان لري چې موږ چې زه ستاسو تر کور د شوزو سره خبرې وکم د دې پر ځای چې تاسو د وګاست تاسو توبوکي امکان لري چې تاسو شیدم ماته زنګراوي زه به خبرې سره کوم ناري نه نور سره کوي
زه په داش کې مې په کار باندې اختایم په یو کار باندې اختایم او بل خبره دا ده چې په ډیره حد ته
ډیره مننه رښتیا صاحب چې تاسو زنګ راوهلې وو اوس هم دوه نور اوریدونکي هم منتظر دي اول به دوی راوخلو مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم سلام او که تاسو خپل نوم ویل غواړي د کوم ځای مو زنګ راوالې دي
بلا پیدایم د کندهار ولایت څخه
فدای صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلې دي تاسو په دغه برخه کې څه ویل غواړئ چې کله چې دغه درې کلونو کې پر شوزو باندې بندیزونه ولګېدل د کلیو او باندو پر شوزو باندې څومره تاثیر وکړي
خلجاني مستوا د مشران ولا ولوچ جوړي خلو خو دا جنگونو دا زمونه دی ورک سي دا اشتالګرو خاینان د زموږ وطن ورک سي دا وچه ډوډۍ خورو خلجانې مر مکتبات مکتبونه غواړو په ستر کې جات غواړو دا وختونه زه د کداس طالبان اعلان کړي
او تاسو خو الګیا و عبد الله جنم دی
عبد الله پدایم د کندهار ولایت
الګیا و شاشه من نه ډیر عبد الله جان زما پښتنه دغه د چې د ستر او په حجاب کې خټول افغانستان ز دکړې غواړي دا اوس څه معنی لري د خبره چې تی کوي کدا راته وای چې ستا د کور انجونې ستا خوند چې دی اغه څوای په دغه برخه کې اغه غواړي چې مکتب ته ولاړ شي په هنتون وای
یا خلجان مصطفى په مکتبونو په دغه کم نه پوهای چې هغه بیا ستر او بیجاب
نو کله ستا دغه سی عبد الله جان خو د ستر او بیجاب او دا شان خو نسته په افغانستان کې اول ورځم نه دغه تاسو ته معلومه ده ټول افغانانو ته معلومه ده دا چې تاسو د دغه مایک ته خواڅ خاص خلکو ته داس په نظر ورکول غواړي چې غنجونی چې مکتب ته تلی یا په هنتون ته تلی هغه به حجاب وي دا بیا به خبره ده اصلي خبره د حجاب او د دغه کې اتمه تره نه د عبد الله جان ته باید دا خبره وکړي چې ستا ورور ته ستا خور ته ستا مور ته ستا خاله ته یا ستا په کور کې چې نورې شد د هغو د حقونو په برخه کې ته څه شي کوي په خپله ته د طالبانو څخه څه شي غواړې په دغه برخه کې
د طالبان څخه دا غواړم خلجانې چې دا مکتبونه لکه لږ څه په ساتر په ایجاد کې لکه موږ نه غواړو چې بې ستري او بې ایجادي
مکتبونه بې ایجادي ما تاسو ټول چې په خوا هم نه ډېر مننه عبد الله چې تاسو زنګ راوهلی وو اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته چې د هغوی وخت تلف نسی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
ملالی خورتی سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته لاندې وکړي شبا سعود الحاد تعالی مده هلمند ولایت خورجانی
وعلیکم سلام اتل صاحب خدای دې وکړي چې تاسو مروغ او جوړ یاست او په کور کې به خیریت وي اتل صاحب تاسو دغه موضوع په اړه باندې څه وایست چې د طالبانو هغه بندیزونه چې پر شوز باندې ولګول په کلیو او باندې کې څومره بد اغیز وکړي پر نورو شوز باندې
بلې خلانه بشیر خور خبره خدای خدای سره دې خپل ایمان ته دغه نه لاندې کې ملالی بشیر خور اسلامي امارات تر اتا کې تر څنګه غلطای د خوند په دغه کې راغلي دي هغه کله د شونځي او د پانتنو د خورجانې او داس پر مخته يم راغلي دي خورجانې د کسان د تخره مرکزه یاد دي طرف دارې ما یاد دي د پاره خبره وکم زه حق خبره کوم د خدای لپاره خبره کوم تاسو خورجانې د زمنه پوه دي د تا پر دغه نه کوم هغه وخت خورجانې چې تاسو ترونه هغه څه کوي دغه د شونځي خبره د ملالي به سفر دا وخت نه تاسو درسنی وو د بیل عدل رسنی ته غوښتنه کړې د حکومت سره دا غ شونځي چې خلاص کې د خوند پر مخ باندې ملالي به شي خو د ته په خو د خوند حقونه ولا غفلان کې بل په تیر کوم د حقونه یو لکه د میراث ملالي به شي خو او بل یو کند به خورجان یو چا په زور کښنول خپل ځان ته مثال کړي رندار او کبه بل وستوک نه خورجان چې توک په زور خپل ځان ته نکاح کې نو دا بل دغه دار خورجان چې یو څوک په مثال بدی وکړي یو څوک په قتل ورسوي قرباني دی یا خور و یا دیلور و هغه ساخره د خورجان دغه قتل په بدل کې ورکول چې الحمدلله د نیک مرغه دا ستونزې دا مشکلات په مثال د خبرې پای ته رسیدلې دي اوس یو مشکل دا دی ملالي بشیر خور د حکومت سره د افغان په صفات د ځوان په صفات باندې غوښتنه کوم چې دا ترانزیت خوند پر مخ خلاص کړي د شریعت په چوکاټ کې ملالي بشیر خور مې انجنیران نه ځنه جوړو پیلوټان نه ځنه جوړو کاجان نه ځنه جوړو فقط زموږ غوښتنه دا ده چې نه پولیس موږ نه لرو کمی دي او دا د روغتیا په برخه کې خورجان په اکثر کلینیکانو کې دغه چې دي قابلیت چې دي کمی دي زما خورجان نه باید دغه حکومت پاملرنه وکړي دا مو په انټونو دا څنګه خلاص کړه خوند پر مخ نو خدای ان شاء الله که خدا ته ولا یو خدای دا نړیوال خدا تاسو خپل قهر او غضب گرفتار کمل علي بشیر خور یو خوند د دوه مرته و فار ولی اکثر دا نړیوال چې دغه کمل علي بشیر خور
بلې اتل صاحب بلې ببخشني سر اتل صاحب دا سی به وکړي چې هغه څوک چې قرباني وي پر هغه باندې بنور مسؤلیت نور اچو شدې په دی وضعیت کې قرباني دي په دغه باندې موږ تاسو ټوله پویږو او ټوله کې دا چې پر دغه باندې سره موافق یو چې یو قرباني ته تنسی ویلای چې دا ستا ګناه ده ستا د لاسه دغه کار سوي دي شدې چې دی شدې کړه ژغې پورته کړی هم باید غوږ ورته ونیول سی او وګورو چې څه دوای دوی هدي عقل ډیر مننه تل سپ چې تاسو زنګ راوه اوس هم ورځمه اغلی داوودزی تاسو ته مننه چې وخت مو وستي یو مش سره په دې خبرونه کې ګډون کوي اغلی داوودزی او اوریدونکو زنګ راوه له د ویل چې شذو د طالبان لپاره ډیر قرباني ورکړي دي او طالبانو د دوی سره ډیر مرسته کړې ده چې بریالي سي په دغه د دوی په جګړه کې چې د افغان حکومت پر ضد باندې راخسته واو د افغانستان حکومت یې رنګاوه. آیا تاسو فکر کوئ چې که شذو لوست کړي وای دوی تعلیم یافته وای دوی خپل حقونه پیژندلای فکر کوئ چې د کوم طالب سره به په ژوند باندې کوم مرسته کولای یا دوی به دغه انتخاب کولای چې د طالب مفکورې ته ورسی د دې پر ځای چې یو بدیل رامسته کې او د افغانستان د سولې پر خوا ولاړ شي؟
سلامونه تاسو ته محترم و ملمنو ته او محترم و اوریدون کو ته. البته ما د ملمنو خبر هم و اوریدلی او ستاسو د سوال په حق لباید ویم چې د څلورو لسیزو نه زیات وخت شو چې افغانان د جنگ سره لاس او ګریوان دي او موږ همیشه دا وایو چې د جنگ کې اولینه قرباني ښځه وه. دا په دې معنا نه چې موږ د پاره چې خپل یو خزایم د قضاوت کوم، بلکې د هغه تحقیقات او د هغه وضعیت چې مونږ په ټولنه کې مطالعه کړی اینو او کتلې مو ده د قضاوت کو چې اولینه قرباني د دې جنگو خزاوله او دا هغه حقایق دي چې مونږ هیڅ کله په دې باندې سترګې نشو پټولای. نو کچیر از مونږ ورور د دې د اکی چې د ملک په استقلالیت کې یا د طالبان سره خزو ونده خسته زبا او شهدا د فریم چې افغانستان کې په نړۍ کې خزه سمبول د عاطفي دي او خزه جوړون کې د یوې ټولنې او د یوې کورنۍ ده. نو همیشه خزه افغان خزه د ظلم د استبداد د مشکلات په مقابل کې غږ پورته کړی دي، اما دا دی چې هغه غږ د دې په مثبت شکل و یا نه و، هغه غږ څونه د ملک په مسیریت و، هغه غږ کې څونه د هغه خپل حقیقي اهداف ته رسیدلی، دا بیا نظر پر ټولنې او نظر پر وضعیت فرق کوي. بعض حالاتو کې افغانستان کې موږ داسې قضایا لرو چې بعض ساحو کې افغان ښځې د تیر حکومت د طرفه هم د مشکلاتو سره د ظلم سره کورنۍ مخامخ شوي، اما افغان ښځو هلته مقاومت کړی دی، هلته قربانی ورکړی ده. اته موږ د سخوند لرو چې دوی کاملا نارینه به کور د منځ ته لیږي، هغه موږ نشو هیڅ وخت زده نه وایم چې هغه کوم طرف و یا څوک، اما دا چې هغه ښځه قربانی شوی، هغه ماشوم قربانی شوی، هغه ماشوم بی پلاره شوی، اما الته هغه ښځه و چې هغه شدیدن په ژوند باندې خپل ژوند تبا کړی، خپل اولاد روزلې او ځوان ښځې زموږ اته د یو اولاد لپاره دې سر سپین کړی. د ټول هغه قربانیان دي چې په دوران د جنگ کې په مختلف ساحو کې دومره خوند ورکړي، اما دا چې په بعض حالاتو کې د دوی هغه مرسیدیت دی نو یا دوی هدف ته نه رسیدلي، دا هغه بدبختي و چې جنگ په افغانان باندې تحمیل کړه. افغان ښځې پرې نه خوده، افغان مېرمن پرې نه خوده چې هغه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغه خپله په خپل توانایي باندې خپل آینده وټاکي. چې په ما اساس باندې بیرته راځو د بل ورور خبره ده چې دوی یوې خبرې ته اشاره وکړه چې نن ورځ یو طرف نه امنیتي ثبات شته دی او بل طرف نه په تیرو کې ښځو فرزند په افغانستان کې متاسفانه چې دا یو منفي فرهنګ دی په افغانستان کې چې ښځه په بدو کې ورکول کېدله، کونډه ښځه چې د شریعت د لحاظه هغه خپل کامل حق لري، اما متاسفانه چې منفي فرهنګ د افغانستان دینه د حق اخیسته او په همدغه شکل باندې میراث په حق کې چې دغه حقوق برته د امیدونین د فرمان په اساس باندې ښځو ته ورکړل شوي دي. خو که چیرې مونږ راځو او وایي چې نن ورځ مونږ نظامی امنیت لرو او غواړو چې یو باثباته ملک ولرو، نو په هغه اساس باندې هیڅ ملک بدون د تعلیم او یو منظم نظام نه باثباته پاتې کېدای نه شي. نو کله چې مونږ دغه قضیه د هر لارې نه وڅېړو، بیرته بیا هم چې د یو مملکت ثبات بدون د تعلیم تحصیل او د ښځې د تعلیم او د تحصیل نه ناممکنه دی. که مونږ یو باثباته یو قوي ټولنه غواړو، نو هلته مونږ باید باثباته او تعلیم یافته تحصیل کړي خزه ولرو. اگر یو قوي مقوله ده وایي که چیرې تاسو په یو نارینه باندې تعلیم کوئ تاسو یو فرد روزئ، اما که چیرې تاسو په یوې ښځې تعلیم کوئ تاسو یوه ټولنه روزئ. نو راځئ چې موږ رښتیا دغه فعلي نظام تخریب نه کړو، تقویه کړو. نو هغه اساس باندې د حل لارې تعلیم او تحصیل دی، او د افغانو ښځو او افغانو مېرمنو په مخ د تعلیم، تحصیل او د کار دروازې خلاصې کړو، څو وکړلی شو هماغه اهداف چې د خپل ملک د آینده لپاره لرو هغې ته ورسیږو.
ډیره مننه آغلې داودزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. یو بل اورېدونکی هم را سره دی، اول به دوی راواخلو. اورېدونکو، تاسو موږ غله ازادي راډیو اوري، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. اورېدونکو را اخلم، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله. عبد الرحیم محمدی هم د کندهار سم له لجانې تاسو سلامونه وړاندې ملمنو ته وایم. رشتہ صاحب تاسو دایې ته محمد اشرف کوته ز راډیو د لاس ټول مظلوم افغانانو چې مان کوډان ته دغه ورځ مبارکي وایم. ز راډیو سمنانه تازه غوړم.
مننه محمد جی صاحب، وعلیکم سلام چې زنګ مراوهلې دی. کته سي په دې برخه کې کومه تفسیره لري چې د شوزو د پاره تاسو هغه بندیزونه چې پر شوزو باندې لګیدل د لکه د کار او زده کړې د طالبان د حکومت څخه تاسو څه غوښتنه ده په دې برخه کې؟
طالبان حکومت سم دا غوښتنه خورځان ملني ځانې کېنی مرسته ملګری بیا ګوره کړه د خارج د شدي کني مر افغانان مجبوري ولاړی رو بدغه د مستان علماء او امامان ټول عمر خپل د ولس را ټول جوړ د مجاجه طالبان امارت وای چې ګوره د مکتبونو علاقې ما غوړ دی غوړ سړي سرباس ګور مر خو د دې په افغانستان کې نه نه ما دې سړي سرباس کې ما نه خو غلې ور د شل ورځې کال چې ور ور ټول د انجنيران په لوټان معلمان د ډاکټر دا ولست په خدای ورک په نو ما په دا سره سم لکه د ډوډړه کې پراله په واګه د ګرته رسولاله او بل مړی ځان یو خبره به درته وکم ګوره څنګه منو ته وام تاسو وام د خارجان ته وام ګوره مرته تکلیف راکوي مو وام راته تکلیف ورکوي ملالي ځان زبل نه لاره وشم نه لاس په ملګری ملڅو کې د افغانستان استاد نه سي نه صرف یو هغه ته وته ورته د افغانستان استاد ته ونی نه مکتوبونه نه لکه کوز ما دې تر دې مړ وی او چې تاسو په څه مسره په نکړ افغانستان او تاسو مکتوبونه علاقه هغه ته درلا څو نه څه چوکي سره کاس کوته د افغانستان ته لري په افغانستان کې څه ساده په پولندر کې هغه یو څه پر دی بابل د اورپا سره نه کوته د افغانستان سره ضرور
بله ډیر مننه. سلامت وسی محمدی صاحب، تاسو تبصره مې واخیسته او دغه پښتنه به زه د خپلو میلمنو څخه هم وکړم چې دوی څه نظر ور باندې لري. اوس هم یو بل اوریدونکی لرم، بلې مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ملالی بشیر خور، سلامونه قبول کړه، څنګه په خیره؟
وعلیکم سلام، ډیر مننه. تاسو د کوم ځای څخه زنګ راوالید او که غواړئ چې خپل نوم یاد کړم کولای سي؟ مهرباني.
بالکل مننه خورجان چې موږ ته وخت راکې. زه سس چې امیشنۍ امکار محمد اشرف اکدوس لکندار ولایت ارغندا ولسوالۍ سره د ټلیفون په کار شم خورې.
اکدوس صاحب، ډیر مننه چې تاسو زنګ راوهه. تاسو څه غوښتنه د طالبانو د حکومت څخه د درې کلنۍ په مناسبت باندې چې د دوی واک د واکې درې کاله پوره سول، آیا فکر کوي چې اوس نو بسته او د نجونو مکتبونه باید خلاص شي؟
بالکل مننه ملالی بشیر خور، اعظم اصلي ساده خبري جواب ته د پښتنې په جواب کې معلومات کوم. خو موږ په یوه اصطلاح باندې تا خوري رشا صاحب ته ویل چې د طالبانو یا موږ اکثریت خوري ولسی خلک یو، په یوه حکومت کې موږ ګډون نه دی کړی او پات سو دغه په خاطر باندې چې د ولسی وګړي په صفات باندې دا خبره ده کوم د دغه درې کلیزی ورځی مبارکي، یعنی موږ د دې ارکلی کو ټول افغانان ته مبارکي وایم. بیل ګیم درته وایم خورې برا سا خبرې ته راځمه. دغه ګوره دغه عبد الله خان ورور د ماشوم تدلس کلو یا دلس کلو ګوره څنګه شټک ته اشاره وکړه ګوره خورجانې وایسل کال عبادت او خلګور
تاسو ویل چې تاسو د دې ورځی مبارکي ورکوي خلګو ته په څه خاطر باندې؟ یعنی څه شیګړې راوستلې د دې ورځي د شوتو ژوند خو هغه د دغه رقم دی لکه په جیل کې ناستې دي ټولې شځې که په یو بل استلا باندې کوي شځې خو ټولې زندانیانې سي د دوی په وینا دوی وایي.
زه دغه مثال درته وایم. اول مبارکي دغه ده چې د ورځې به درې سوه پنځه کسه په افغانستان کې په شهادت رسیدل هغه د کده چیر نظام هم زموږ د افغانستان
کوندې منډې کوندې نه ده هم موږ کوندې نه ده چې خلک وشل کې کتا سی خبرونه اورېدلې د غیوا هفته در مخه په دشت برچی کې پر خلکو باندې حمله وسوله یو لس نفر پکښ ټپيان سو یو نفر پکښ کې و وجل سو یعنی دا خو د بل دغه د جنگ نشټوالی د سولې په معنا خو نه دی یا فکر کوي چې سولې تر اوسه پورې نه درغلي باید سولې راسي
خوري او سو خبري اجازه اجازه سغوارم ستا خبرم پر ځای د ګوري خوري ګوره دا خبره ده چې هغه تاسو به تر مان مدل چې زه خبره پراکم موږ وايي کولسي خلک وو کده حکومت خلک وو د تیر نظام کده طالب خلک وو کپه حدت رسیدل هغه کونجاني او خوند منځ مشغل خوند وي هغه راوج غوره لسولل د مرګو څخه اوس یو خال ګوره په سل کې نیوی په ساده ژوند الله پاک راوج غوري نو دغه خال تیښه به خامه خاکیږي هغه د مخایور کې چې او ما غوښتنه مخکیم کړو د مکتبو په خاطر باندې خوري لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړه ما په بل رسنۍ کې دا نظر شریک کړي مال یو خبره زموږ حکومت ته په کار ده اوس کې نو یوازې د دا خوندو تعلیمونه ایله کې دا ښوونځي دي ایله کې چې خوندې خپل درسونه وایي په خپل ایجاب کې او زموږ په افغانستان کې ډېر مساکین خلک لرو بې سرپنا خلک لرو چې خپل کور او ځای نه لري دوه خلکو ته یو پام وکړي یو سرپنا ډېر برابر کړي او دا خوندو درسونه دي ولې کې دا غوښتنه هم ورځې لرو پرجانې دا غوښتنه دي لرو او ستاسو د میلمنۍ څخه زه بیا اخیری دا غوښتنه لرم
مهرباني
چې هغه خوندې چې مخکې په شل کلنه دوره کې پورې درسونه وویل لوی ذکر وکړي اته تر پیلوټانو پر ورسېدل دي هغه موږ لیدولې یا به د امریکایانو ترجمونې یا به ولاړلې خارج ته یا د پر طالبانو پر افغانانو بمبارونه کول د پیلوټانو دغه کارونه نو دوی ولیکول نو موږ تاسو خوګر د افغانستان بچې تر بله کومک سره ورسوو ورجانې نو دغه پښتنه ځینې لرم او نور نه دغه عبدالله خان صاحب محمدي صاحب ورشا او عطل صاحب ټول ته سلامونه وایم خورجانې
ډیره مننه حق دوت صاحب چې تاسو زنګ راوه تاسو پښتنه می واخیسته اغلی خوګانی ستاس څخه به د حق دوست څخه په د خبري پښتنه وکم د ویل چې د په نظر باندې داس فکر کوي چې هغه شذ چې لوستي وي هغه ټولي یعنی په دغه کې لاس درلو دي چې یا بمباری کول یا پیلوټانی سوی غوي پر افغانانو باندې ظلمونه کول حال دا چې هغه کسان په نقشه کې دل چې استخباراتو به ورته راپور ورکړي چې په دغه ځای کې یو څوک دی بیا به دوی ور باندې یعنی دغه سراپورونه ست چې په ملکی وګړو باندې هم حمله سیوی دي او بیا دغه راپورونه ورسته راغلل چې هغه کسان چې په نقشه سی او هغه ملکی کسان و او داسې ترهګر و داس خلک نه و چې د هغه راپورونه هم زموږ رادیو ور کړی دي داس نه دی چې یوازې د پیښو او د بمونو او د حملو راپورونه ور کړی دي دغه هم چې څوک په نقشه سی وایا ملکیان وکنه په دغه اړه هم موږ راپورونه درلودل خو دا چې د حق دوست سیب غوند خلک چې فکر کوي چې هغه شذ چې لوړ زدکړي کړی هغه ویلی ولاړي ان د دوی د پاره دغه خبره تر اوسه پورې نه د هل سوي چې دغه شذ ولی په افغانستان کې چې وتل دي یعنی هغه لوی برخه چې پات دي هغه نه یادوم هغه ځینې د ګوتو په شمار چې شاید افغانستان څخه وتل وي د دې دغه پښتنه لري چې دوی ولی وتل د افغانستان څخه او دوی ولی پر طالبانو باندې یا پر هغه کسانو باندې تر هغه ریس بریدونې شای کړی پر هغه باندې حمله کولې ډیر مننه حق
دوست زبات اصل خبرو په اړه څه نظر ورکم چې سعید په افغانستان کې جنگ وډه خوته ډیر وڅښوي چې د افغانستان پیلوټان بوجک شوی او یا به اکثرا خارجانو په ملکی خلکو به بمبار کړي په ودنو به بمبار کړي چې موږ هغه وخت د دوه دغه بمباري لاندې بمباري غانته کې وی یا توغان دي ورغلي وي او ملکيان به په طرف شي وي ماشومان به په طرف شي خزه په طرف شي چې منګه هغه وخت دا غاندې وي او غرم چې کړه وو یو هغه بم چې په ننګر هر کې دوه خلاص کې دي مور د بم په معنی دی زت یعنی خسارات په منطقې ته وړل چې منګه هغه وخت دا غاندې دي موږ دې طرفدار نو او دې خواته منګه هر ورځ چې انفجار کې دوه انتحار کې دوه پسل هاو خلک شهیدان کېدل، مالونه کېدل، مایبه کېدل، بېکوره کېدل. او سړی به د منځته دا ښځه به د منځته ماشومان کې د منځته په مغازو کې دا کار کېدو، د سړکونو په سر دا کار کېدو، په جاده کې به دا کار کېدو، په پارک کې به دا کار کېدو، په شفخانه کې به دا کار کېدو. ښځه به هلته مېنې په داسې حالت کې چې باید د هغه ماشوم وزېږوي، مګر هغه بېچاره به هلته مړه شوه، انتحار به بېچاره وکړو شو، هغه به مړه شوه. دا حالتونه اوږد ده په افغانستان کې. یعنې په جنګ کې دا قصې وي چې موږ دواړه خواوې که دې خوا ته ناروا شي یا تقبیل کوو، که هغې خوا ته شي یا موږ تقبیل کوو، همدغه نو خبره دا ده وروره چې کومو ښځو په افغانستان کې تعلیم نه کوي، ټول پیلوټان نه وي، ټول پیلوټان نه وي، لاړې وي، هلته ملکي خلک یې بمبار کړي وي. که یوه ښځه دوه ښځه په وزارت دفاع کې وي، خو فکر نه کوم که هغه په جنګي عملیات کې برخه اخیستې وي، څوک فکر نه کوم. او که هغه اخیستې وي، نو یوه ښځه دوه ښځه د خپلې مانند چې د افغانستان ټول هغه ښځه چې دوی تعلیم کړی دی په هره برخه کې کړی دی، دوی د افغانستان خلکو ته تاوان ورغولی دی، یا د افغانستان خلک یې زیانمن کړي دي، یا هلته ظلم او تیری کړی دی.
بلې ډېر مننه. یوه بله پوښتنه درڅه کوم. په همدغه جریان کې یو بل اورېدونکي د عبدالله په نوم باندې یو کس زنګ راووهه. ده وویل چې دوی د نجونو د خپلو خویندو لوڼو د خپلوانو دپاره، دغه نجونې ښځینه خپلوانې دي، دوی دپاره دی درس غواړي، خو په حجاب کې. دغه خو چې ورسره ولګوي د دې جملې په اخره کې دستي کس پوسي چې په دغه کې کوم بله مفکوره یې پیچلې ده. آیا فکر کوي چې دغه د خو وروسته چې کوم الفاظ ویل کېږي، دغه څه معنا لري؟ په افغانستان کې خو لکه تاسې هم په دغه خپرونو کې مخکې ویلي دي، نورو ښځو هم ویلي وه چې هغه ښځې چې به مکتب او ښوونځي ته تللې، چې پوهنتون ته تللې، هغوی حجاب کاوه، په بې حجابه نه تللې. دغه زموږ د خلکو چې په لرې پرتو سیمو کې اوسي، د دوی په فکر کې دغه پوهنتون او ښوونځی څه ډول ورکول سوی دي؟ آیا فکر کوئ چې د دوی مفکوره باید تغیر سي، چې دوی خپله غیږه پرانیزي و ټولو افغانانو ته، او د هغوی نظر واوري، او نظر یې د نظر ته احترام وکړي، ځکه چې د افغانانو ژوند او ازادي مهمه ده؟
او ما د عبدالله جان خبرې واورېدلې. عبدالله جان 15 کلن ماشوم دی، او ښې خبرې وکړلې. خو دا چې وي چې خو باید د حجاب سره لاړ شي. زما ګرانه زویه، په افغانستان کې چې زما یادېږي، د افغانستان ښځې ټولې به حجابه وي. د افغانستان اکثره ښځې خپل حجاب او عزت به ټوله دنیا نه ورکوي. نو دوی که مکتب ته تللې به حجابه تللې، دوی که پوهنتون ته تللې او دوی که کار کولو به حجابه وي. نو دلته همیشه شونځمو ستاسو ټولنه سنتي ټولنه وه او اسلامي ټولنه وه. هېڅ وخت هېڅ نظام کوشش نه دی کړی چې دلته ښځې بې حجابه شي او بې حجابه لاړ شي، تعلیم وکړي یا کار وکړي یا درس وي. موږ هم نور جنجال نه لرو، موږ نور جنجال نه لرو. موږ فقط جنجال همدغه د افغانستان د ښځو حق غوښتل دي. موږ چې ورته دروازه خلاصه کړه، د پوهنتون دروازه خلاصه کړه، از برای د کار زمینه ورته برابره کړه، سی اقداماتو چې دوی ضرورت لري هغه ورته عرضه کړه. نو موږ جنجال هم په همدغه شان دی چې همیشه غنج کوو، همیشه شکایت کوو. نو دا هغه حقونه دي چې دا روا حقونه دي، مشروع حقونه دي، او خدای پاک ته راکړي دي. نو نه غواړو چې مثلا بندې راشي څومره دا حق والي او زموږ حقونه محدود کړي یا یې رانه واخلي. نو په دې خاطر موږ هم جنجال چې دی په افغانستان کې همدغه د ښځو اثارات دی، چې مثلا د ټول بندیان دي، تعلیم نشي کولی، درس نشي ویلی، کار نشي کولی، یو چیرته تللی نشي. نو فکر وکړه عبدالله جانه، که همدا اوس ستاسو د کور شاوخوا ته یوه ښځه وي مثلا په داسې عمر کې لکه 50 کاله، 50 کاله، دا کور لري نه لري، داسي بازار ته یې خپل ماشوم ډاکټر ته وي، داسي بازار ته یو بل تکلیف لري، دا به دا جل لاړ شي، او کور کې نارینه نه وي نه وي، دا به څه کوي؟ بعد چې اوسي مثلا دا به ویل کېږي، دا به توهینېږي، دا به تحقیرېږي، ذات نارینه پیدا کړه. موږ په کلینیکونو کې داسې خلک کول دي، مثلا خوښ انګور لاړ دي چې انګور هلته اولاد راوړي په کلینیک کې، مګر خوښې ویل کېږي چې تاسو ولې محرم شته. یعنې کېدای شي دو په کور کې به سړی نه وو، مجبور وه چې خپل انګور سره لاړ در شفخانې پورې. دغه شان عبدالله جان هم چې دغه ته باید جدي توجه وکړي، طالبان هم، او دغه ستونزې چې د افغانستان په هر ګوټ کې، په هر ولایت کې، په هر ګوټ کې جدي باید زر حل شي.
ډیره مننه. زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی خوګانی، اغلی داودزی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. دلته زموږ یو اوریدونکی ویل چې ولې ملګري ملتونه ښوونځي نه خلاصوي د نجونو دپاره په افغانستان کې؟ تاسو څه فکر کوئ چې ژوندۍ ملګرو ملتونو بند کړی دي که طالبانو؟
البته دلته خو یو د موضوع د امدا چې تاسو سوال وکړئ چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، او یا مخکې په دې موضوع باندې بحث وشو چې په تاسو هم ویل چې کله د مکتبو د خلاصون موضوع راځي نو هلته خو ورسره یو ځای کیږي. او دا یو واضح خبره ده چې افغانستان خلک مسلمان و، مسلمان دي او مسلمان بی، او د اسلام اول اصول دی وي ښځې لپاره ایجاب دی. خو ولی همیشه دغه ذهنیت د خلکو سره دی چې تیره کې د افغانستان د تعلیمي او تحصیلي برخو کې ایجاب نه مراتېده، ځکه همیشه دغه افراد او تفرید او عامه پوهاوی هغه مسایل دي چې په ټولنه په مجموع کې په ټولنه ډېر تاثیر لري، بیا په هغه ټولنه چې هغه د تعلیم نه پاتې او هغه یو جنګ ځپه لټونه نه وي. چې متاسفانه په دغه برخه کې، چون ما په دې برخو کې اجتماعي ساحو کې کار کړی، فعلاً زه افغانستان کې اوسېږم، اکثریت دوستان سره ما دې کې ډېر بحثونه کړي. په جمهوریت په دوران کې کومه مسایل چې زمونږ په خصوص د خصوصي تلویزیونو او رسنیو نه نشریدل، هغه اصلا د افغانستان د فرهنګ او د افغانستان د اسلامي شریعت او د اصولو سره برابر نشرات نه ول، ځکه هلته زیاتې فرزن اندي ترکی ډرامې نشریدلې، او په خو دغه کې هغه بیرته په پښتو او دری باندې دوبله کېدلې. نو د هغه خلک چې د دغه موضوعاتو نه لرې پاتې وو، په کلو بانډو کې ژوند کاو، هغوی اکثریت د داسې قسم ذهنیت ورکړ شوی و چې مواده دغه د افغانستان ټولنه ده، او د افغانستان ټولنه په خصوص پایتخت کې دغسې یو څه روان دي چې دا ما په کراتو د زیاتو کسانو نه اورېدلې. نو دا هغه خلاګانې وي چې مونږ په تیر دوران کې درلودلې. البته زمونږ د تعلیم کچه ټیټه وه، او ما پوهاوي کې مونږ کار نه و کړی، او زمونږ رسنۍ تقریبا 80% مطلق تجارتي وي، مونږ آموزشي برنامه نه درلودلې. همدغه مسایلو چې په خصوص د دې نه منفي کړی یو ډېره زیاته استفاده وکړله، او افغانان ته په خصوص هغه کسان چې په لرې سیمو کې پرته وو داسې ذهنیتونه ورکړل شول، او د دې نه هغه څوک چې د افغانستان د مشکلاتو ته پسې وو د دې نه استفاده وکړه. نو نن ورځ هم مونږ کله چې زمونږ یو دوست سوال کوي چې ولې ملګري ملتونه مکتبونه نه خلاصوي، نو بیا هم راګرځو همدغه مسایل ته چې مونږ په افغانستان کې په خوا د دې کې چې باید تعلیم دروازې خلاصې کړو. مونږ هغه ملک یستو چې ډېرو زیاتو د عامه پوهاوی برنامو ته ضرورت لرو، ځکه زمونږ زیاترین وګړي د تعلیم نه پاتې دي، هغوی نه حتی د تعلیم سن تېر شوی دی. اما مونږ څنګه کولی شو داسې یو ټولنه بیرته رعایاره کړو، او بیرته دا ذهنیت هغوی ته ورکړو چې کومه د یو مملکت د یو حکومت خپل مسؤلیتونه دي، کومه د نړیوالو مسؤلیتونه دي، او واقعاً زموږ په پایتخت کې څه روان دي. نو دا هغه مسایل دي چې دا مونږ د عامه پوهاوي د طریقه کولای شو، او همیشه چې زه کوشش په دې باندې کوم چې رسنیو کې ډېر فعالیت ولرم، او په زمین کې دی که ستاسو د رسنیو نه د بی بی سي نه هم منندوی یم چې دغه برخه کې یو اندازه همکاري لري، ځکه دغه رسنۍ کولای شي پلی شرایطو کې یو ډېره ښه لاره اوسي د عامه پوهاوي دپاره، او د دغه دپاره چې دغه مسایل په واضح شکل باندې افغانانو ترمنځ نشر شي، او ټولو ته دغه ذهنیت ورکړی شي چې افغانان مسلمانان دي، افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده، او هیڅکله د غرب او شرق پسې نه ده روانه، او د خپل اصولو د شریعت په اساس روانه ده. که ډېر یو محدوده حلقه په تېر نظام کې وله چې هغوی د اسلام د چوکات یا د شرعي ایجاب سره مناسب نه ول، هغه ډیر محدود کسان و، شاید هم هغه کسان و چې هغه افغانستان کې نو تربیه شوی، هغه په هر اسلامي ټولنه کې شته. اما مونږ نشو کوی په ډیر بخن سره په عامه اصطلاح چې د یو سپک د پاره ټول پوستین ته ورورته کو. نو دغه برخه کې مونږ ضرورت ډیر کار ته لرو، او عامه پوهاوی ته لرو، څو مونږ دغه ځوانان، نوي ځوانان لکه عبدالله جان، د دوی ذهنیتونه په دې روښانه شي چې افغاني ټولنه اساس د شریعت او اسلام په اساس کېدل شوی او په همدغه اساس همیشه روانه ده. او نن هم زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه د ښځې حقوق د اسلام په چوکاټ کې دي، ځکه تل موږ دا وایو چې هغه حقوق چې اسلام ښځې ته ورکړي بل هیڅ دین، مذهب، فرهنګ نه دي ورکړي. حتی زموږ خپل افغاني فرهنګ بعضې حقوق د ښځو د اسلام په چوکاټ کې حذف کړي، چې مخکې ما هم یادونه وکړه. نو په هغه اساس باندې موږ واقعي اسلامي حقوق د ښځو لپاره غواړو.
ډېره مننه آغلی داودزی. اوریدونکو تاسې زموږ راغله ازادي راډیو اورید، ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی. تاسې واورېده د خپلو میلمنو آغلی فروزان داودزی او سایمه خوګیانی څخه ډېر مننه کوم چې په دې خپرونه کې موږ سره ګډون وکړ. متاسفانه چې آغلی اوژی امیل موږ ونه کړای سوه چې له سټوډیو سره واصل سي، بل ځل به بیا د دوی سره خبرې کوو. اوریدونکو یوه اونۍ وروسته به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.